ستړي بشي دا مشال ریډیو ده د دوه سبجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو بیان بشیر واخ او ټکنیکی ملګری اسحاق ملي نه کې هلي او سلامونه ومني په کوټه کې د شو 14 موضوع د خبرونه د سر موضوع ده د تر څنګ یو شمېر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړې چې تر پای مور سره ملتیا وکړه د سیمې او نړۍ د حالاتو نو خبر شي خو له هر څه مخکې د دوه سبجو خبرونه اورو د بشیر واخ
د پاکستان جمهوری تحریک مشران وای د عمران خان حکومت د لری کول لپاره نوې تګلارې جوړی افغان ځواکونو طالبانو لیبو بلا د سیمو د نیولو ادعا وکړه دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سر خر کوډه کې دوه بیلابیلو چاودنو دوه پولیس والا وژلي او 13 کسان یې زخمین کړي دي. لومړی د لاسي بم چاودنه وه چې په بازار کې د پاکستانی جنډو په خرڅون کې شوې ده. د وزیر اعلی بیان لیاقت شاوانی په وینا په دې برید کې درې پولیسي وګړي زخمین شوي دي. هغه د اګست په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوهمه چاودنه د ریموټ کنټرول وه چې پر زرغون سړک روان د پولیسو په ګاډي شوي او دوه پولیس والاو په وژل کې دوه سربیره 10 نور یې زخمین کړي دي. د هغه په وینا په دې حمله کې 15 ولسی وګړي هم زخمین شوي دي. د پاکستان ازادي غوښتونکو وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې حملو ذمہواري منلې ده. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د مثبت کردار په ترسره کولو سره دې په افغانستان کې د جګړو ودرولو لپاره کار وکړي. نوموړي د اګست په 8 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د منتخب حکومت چپه کول به بې امني لا پسې زیاته کړي، نو ځکه باید طالبان مذاکراتو ته کښېني.
پاکستان دپارا ډیر مشکلات تھی دا مذاکرات چی شروع کے دو اور ڈیر دعوا اکڑا چی طالبان مذاکرات پارا منگا راوستا اس وہی چیز منگا پاگوی مانی اثر رسوخ نشتا منگا جنگ بندی پی نشو کولے جس وقت کی ہے میز طرح وستل نے پکار دا دے چی امریکی تے امدام بیلے وے چی بھائی دیکھے دا افغانستان حکومت فریق تھی اغم پکے شامل کے
افغان حکومت پر پاکستان د طالبانو سره د مرستې تور پورې کوي. خو د پاکستان حکومت دریز لري چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د اګست په 11 په دې اتحاد کې د شریکو ګوندونو د مشرانو غونډه راغوښتې ده. نوموړي د اګست په 8 په اسلام آباد کې خبرولانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره په نوو لارو چارو غور وشي. په پی ډی ایم کې د جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون په ګډون و ګوندونه شامل دي. دوی تور کې چې د عمران خان حکومت د پوز په ملاتړ په درغلۍ راغلی دی، خو حکومت او پوز دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړې وې. کورونا وایرس په پاکستان کې په تیرو 40 گھنٹو کې 55 کسان وژلي دي. د صحت وزارت د اګست 15 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شمېر 3921 ته رسېدلی. همداراز په ټول ملک کې د کورونا وایرس وهلو شمېر 1,000,000 شوی دی، خو له 9,000,000 څخه زیات کسان ته رغېدلي هم دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. د بغلان ولایت د والي بیان احمد جاوید بشارت د اګست په 9 مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د ولایت پر مرکز پلخمري ښار له څو خواوو بریدونه وکړو، خو امنیتي ځواکونو په شا وتنبول. بلخوا د بدخشان ولایت د امنیت قوماندانۍ وایند ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته نن ویلي چې طالبانو غوښتل مرکز فیض آباد ونیسي، خو د هغه په وینا تر سختې جګړې وروسته یې مات کړي دي. د هغه په خبره د ملا حافظ په نامه د طالبانو یو قوماندان یې سره د 40 نورو کسانو وژل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته ادعا یې کړې چې د تخار، سرپل، جزجان او کندوز ولایتونو مرکزونه یې نیولي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا رد کړی او وایي په دې ځینو سیمو کې نښتې روانې دي. اروپایي اتحادیې د بیلاروس په ټولواکه مشر الکساندر لوکاشنکا د نوو بندیزونو ګواښ کړی دی. اپوزیشن مشر او نور وایي چې تیر کال شو انتخابات کې درغلي شو و چې له امله یې خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د اګست په 8 وویل چې دا اتحادیه تیاره ده چې د لوکاشنکا رژیم لخوا نړیوالو ژمنتیاو ته د پام نه کولو له امله نور بندیزونه ولګي. لوکاشنکا دا غوګنو بندیزونو سره مخ دی چې پر د فشار اچولو په مظاهره چانو دغه د حکومت لخوا د کاروایي نرمولو د اپوزیشن سره د خبرو او نوو آزادو ټاکنو لپاره لګول شوې دي. د بیلاروس چارواکو د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې اپوزیشن سیاستوالیا له ملک وستلي او یا یې هم زندانی کړي. بزرګونو مظاهره چان دي نیولي، غیر سرکاري ادارې هدف ګرځولي، خبر اعلان یې وستلي او یا هم ورته د کار اجازه نه ده ورکړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کړ. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په کوټه کې چاودنې شوې دي، د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی د دغو چاودنو تفصیل وایي.
آخری دو پولیس شهیدان دی، لس پولیس زخمیان دی، پنځه راګیر، پندرہ ٹوٹل زخمی، سو دو شهیدان سو، یو سیول کے دی سر سیبت پر موٹر سائیکل کی ایکسپلوزیو.
د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپور وایي چې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت قانوني ده،
خانه جنگی روانه ده، او دا د خیر خبر نه دی. دا اشرف غنی صاحب حکومت چې دی هغه منتخب دی او ټولو ملکونو هغه تسلیم کړی دی.
د جولای په 14 په کوهستان داسو کې د یو 14 نه پس د پاکستان حکومت هلته فوج لیږلی دی. د کوهستان مشران وایي قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غواړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون 2 چاودنې وشوې. د ورځې شوې په لومړۍ چاودنه کې نامعلوم کس پر هغو کسانو ګرنېټ غورځولی چې د پاکستان قومي جنډې خرڅولې او 3 کسان یې زخمیان کړي دي. په دویمه چاودنه کې چې بیګا شوې 2 پولیس والا وژل شوي. چارواکو ویلي چې دوی ته د داسې بریدونو په اړه استخباراتي معلومات رسېدلي وو او د مخنیوي لپاره یې کوشش کړی وو، خو بیا هم د حملې شوي دي. د دویمې چاودنې ذمهواري د پاکستان خپلواکي غوښتونکې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې، خو د لومړۍ هغې چانه د منلې. ایوب ترین په دې اړه راپور لري.
د کوټ ښار پر زرغون سړک باندې و احتیاط چوک ته نږدې د اگست په 8 نیټه ماښام 8 بجې هغه وخت یوه زوره وره چاودنه وسوه، کله چې د دغه چوک څخه د پولیسو یو لاری مخ پر تېرېدو. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شهوانی سره تماس ونیوي، نو هغه د چاودنې په اړه په مختصره ټکو کې څه داسې راته وویل.
اخري 2 پولیس شهیدان دي، 10 پولیس زخمیان دي، 15 راګیر، 15 ټوټل زخمي، 2 شهیدان شو، یو سیول کې دي سر سیبل.
د چاودنې وروسته په لوی شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړي او ټپیان یې د کوټې وسیول هسپتال ته رسولي دي، چیرې چې د صوبایي حکومت له لورې د بیړنۍ وضع اعلان وسو او ټول ډاکټران یې پر ډیوټي باندې طلب کړل. پلپلو ته د کوټې د پولیسو مرستیال مشر اکرم مزر د چاودنې ځای ته ورغلی او هلته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې د ریموټ کنټرول د لارې دغه چاودنه سوي وي. د ویبسټین په جواب کې هغه زیاته کړه چې دغه ډول پیښو ترټ یا دړکه و دوی ته ورکول سوي وه، او په نتیجه کې دوی په کوټ ښار کې د امنیت په خاطر په ګڼ شمېر کې پولیس ځای پر ځای کړي وو. د بلوس وسلوالې ډلې بي ال ال لوري پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې د پرون مخستن د چاودنې ذمېداري قبل سوي ده. بل پلو ته د کوټ پر سریاب سړک باندې د ناصرګندو کسانو له لوري تیر شپه د سړک په غاړه غزای باندې د لاسي بمبرید وسو، چیرې چې ځینې کسانو د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې یعنی د 14 اگست په اړه جنډې او بیرغونه خرڅول. په دې چاودنې کې 3 کسان ټپیان شوي دي. وروسته پولیس د پیښو ځای ته رسېدلي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دي نیولي او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیښې ذمېداري قبوله کړې ده.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
پردیم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د نښتو راپورونه دي. په افغانستان کې حالاتو ته د کتنې لپاره سبا یعنی د اګست په لسمه د قطر په مرکز دوها کې یوه نړیواله غونډه کیږي. د معلوماتو تر مخه په دې غونډه کې به پر قطر سربیره د افغانستان څلور ګاونډي هیوادونو روس، چین، امریکې، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي ګډون وکړي. په دغه غونډه کې به څه کیږي، دا غونډه ولې راغوښتل شوې ده؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان په دې ټولو پرمختګونو نظر لري. ورزو نیخ په نیغه طاهر خان لا چې دا اوس په اسلام آباد کې دی. طاهر خان ستړی مشي او که په سر کې دا وایي چې د دې غونډې چې په قطر کې راجوړیږي سبا ته د دې مهم ایجنډې څه پته لګېدلې ده؟
ډیره مننه ستاسو. اول خدا چې د کابل کې کوم د پاکستان سفیر دی منصور خان هغه مشال ریډیو تر دې تصدیق کړی چې دا غونډه یو اولنې سبا لکه څنګه چې تاسو ویل سبا نه غونډه چې دا هغه د قطر د دې کوربه دی او په دې کې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه د پاکستان په شمول او د سره سره اروپایي اتحادیه د هغې ځانګړې استازي ملګرو ملتونو او بیا دی او ټرای کا پلس ورته وی چې پاره کې روس، چین او امریکا او پاکستان دی د هغې استازي به پکې وي. نو ډیر خود دې پاړ باندې سندې ویری شي، لیکن بنیادی مقصد د دې غونډې دا دی چې یو خود د گاونډي هیوادونو تشویش زیات شوی دی، ځکه طالبان دا دعوه کوي چې دی د اکثرو گاونډي هیوادونو پولو ته رسیدلی دي. نو یو خو هغې د دې جګړې د اغیز نه نو ځکه قطر دعوت ورکړي. دویم زما چې کوم د دې غونډې په اړه باندې کوم نظر دی، چونکې دا د قطر لخوا رابلل شوی ده، اوس که څنګه د پاکستان په اړه بحثونه کېږي په افغانستان کې یا په نړۍ کې، اوس قطر هم خلک یادی چې هلته طالبانو سیاسي مرکز دی، دفتر دی او د فشار خبره کیږي د پاکستان خو غوښتنه د ډېرې مودې رهیسې ده، اوس قطر هم دا غوښتنه کیږي چې دوی هم نو ممکن ده چې قطر او د پاکستان دوی د یو فشار د لاندې وي او دوی دا غونډه رابلې چې او داسې موږ اورېدلی دي چې د دې غونډو د استازي به طالبانو سره هم ویني او د افغانستان د حکومت پلاوي سره هم. او بل خبره دا ده چې ډېر زیات ګمان نه کوم چې د دې غونډو به دومره اثر د افغانستان په جګړه باندې وي، یعنی تشدد کمولو کې یا جګړې کمولو کې، ځکه چې نن سبا خو طالبان هم د چانه وري او بل دا ټرای کا پلس چې ورته وي د دې غونډې مخکې شوې دي، په روسیه کې شوې ده او په قطر کې هم دوه غونډې شوې په تېرو میاشتو کې، لیکن هغې په طالبانو په دغه خو بیا هم سفارتی کوششونو ته ضرورت دی، ځکه چې اوس خو بین الافغاني مذاکراتو کې هم پرمختګ نشته. نو که دغه رنګې دا لوبغاړي چې دي د چا چې یو رول جوړېږي هغوی خاموش پاتې شي، نو بیا خو جګړه ډېر یو بل طرفه تلی شي.
ښه، طاهر خان، په دغه غونډه کې د طالبانو استادو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، د دې څه وجوهات ښودل شوي؟
هغه داسې نه وي، دا ماضي کې چې کومه دغه غونډې کېږي نو اول خو د دوی خپل مشورې وي چې د سیمې هیوادونه یا نور مهم هیوادونه دا غي خپل سرول کې دي شي وړاندیزونه کې دي شي. روس ته جدي طالبانو سره ویلي جلا او تیر ځلم لیدل شوی دي، کله چې دغه پرایکا پلس کوم دی درې روس، امریکا، چین او بیا پلس پاکستان دوی مخکې چې غونډه کړې وه دوه غونډې طالبانو سره ویلې. دا طالبانو سرچینې دا تایید کړې ده چې دوی سره هم د غونډو لپاره خاص شوی دی یو پلان کې دا، لیکن غونډو کې دننه خو بزکه طالبانو ته یا افغان حکومت دعوت نه چلته خبره دي خپلې مسلې. دلته یو مهم ټکی بل تاسو سره شریک کړم چې طالبانو نه خل ټول هیوادونه غواړي زلمی خلیزات چې دلته هغه پاکستانیانو ته ویلي چې طالبان خپل دراتونکو په اړه پلان نه شریکوي نه اعلانوي، او زلمی خلیزات په تیر سفر کې پاکستانیانو ته چې یو چارواکي مشال ریډیو ته چې په غونډو کې شریک وو هغه دا ویلي چې زلمی خلیزاد وایي چې ملا برادر ورته ویلي دوی سره پلان شته، لیکن اکثر طالبان دا خبره کوي چې دوی سره دراتونکو په اړه باندې پلان نشته. نو زلمی خلیزاد د پاکستان نه خواهش کړل چې طالبان د خپل پلان هغه اعلان وکي هغه سر شریک کی چې دا غ پلان په بنیاد د امریکا بیا د افغانستان حکومت سره غ پلان شریک کی. دا یو مشکل دی، نو ممکن به دا هم وي چې دا هیوادونه طالبانو نه یو خواهش وکړي، غوښتنه ترې وکړي چې هغې د راتلونکي لپاره یو پلان خو پیش کړي چې د هغې د سولې یا سیاسي حل خبره کوي.
ډېر ډېره مننه طاهر خان. اوریدونکو، د دغې غونډې د نورو جزئیاتو په اړه باندې به تاسو د مشال ریډیو خپرونو سره مشال ریډیو سره پاتې شوئ، تاسو به نور تفصیل هم اورئ. راځو د یوې وړې دمې نه پس
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي. اورونکو، د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیر په وایي چې پاکستان اول ویل چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو اوس وایي دومره نه دی چې هغوی خبرو ته راولي. نوموړي په یوه خبري غونډه کې زیاته کړې چې پاکستاني واکداران دي د سولې لپاره سم ګامونه پورته کړي او طالبان دي مذاکراتو ته کینوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي پر طالبانو چې کوم اثر رسوخ لري هغه د سولې لپاره استعمالوي. شیر پاو پر افغان طالبانو هم غږ کړی چې د ولس د رایې احترام وکړي او په زور دي د یو منتخب حکومت په چپه کولو سره به جګړه لا تفصیل.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو په پیښور کې په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې روان د تاو تریخوالي په حالاتو اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې که د منتخب حکومت پر ځای بل څوک د تشدد او زور د لارې واک ترلاسه کوي، نو د دې سره به په افغانستان کې امنیتي حالات نور هم خرابیږي. هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
خانه جنگی روانه ده او دا د خیر خبر نه دی. دا اشرف غنی صاحب حکومت چې دی هغه منتخب دی او ټولو ملکونو هغه تسلیم کړی دی، نو لہذا زمونږ دا هغه دی چې عمر حکومت ته کوبل هغه راځي نه هغه به یو پروسیس پلان دی راځي چې په جنگ په زور راشي نه هغه خو صورتحال هغه سره به مزید خرابي.
افتاب احمد خان شیرپاو د نړیوالو طاقتونو او د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د روانو انخطو د مخنیوي او په دغه هیواد کې د ډزبندۍ لپاره خپل فعال کردار ولوبوي. هغه وویل چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د خپل کردار لوبولو ترڅنګ پاکستان اوس په افغانستان کې د ډزبندۍ کولو لپاره هم خپل کردار ولوبوي.
پاکستان د پاره ډېر مشکلات دي. یو خبره خدا کوي دا مذاکرات چې شروع کېده او ډېر دعوا وکړه چې دا طالبان میز باندې مذاکرات لپاره مونږ راوستل، اوس وایي چې زمونږ په هغوی باندې اثر رسوخ نشته، مونږ جنگ بندي پې نشو کولی. چې څه وخت کې میز ته راوستل نه پکار دا دی چې امریکې ته عمدام ویلی وی چې بھائی دے کے دا افغانستان حکومت فریق تھی اغم پکے شامل کے واغ شیخ اونش ہو زمونگا کاری دا سے چھے فورن پالیسی آغ شانتے واضح ندا.
خو تر دې وړاندې د پاکستان چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی او په امریکا کې تیره اونۍ د پاکستان د قومي سلامتۍ صداکار موید یوسف له خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې که د زور د لارې په افغانستان کې څوک واک ترلاسه کړي نو پاکستان به مرسته او ملاتړ نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له سلورو میاشتو زیاته موده وشوه چې د پاکستان حکومت پر تورخم د تګ راتګ محدودیتونو لپاره ځینې بندیزونه لګولې دي. چارواکي وایي دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ضروري دی. خو د ټکسي موټرو ډرایوران چې د افغانستان سره له دې لارې کاروباري ژوند روان ساتلی وایي د خلکو او کار د نشتون له وجې اقتصادي ستونزې مخ پر زیاتېدو دي. دوی د بندیزونو لرې کېدل او د خلکو د تګ راتګ بیا پیلېدل غواړي. فرحات شینواری د نور تفصیل سره.
تورخمو پیښور ترمنځ ټیکسی گاڑی چلونکي وایي چې دوی به افغان سورلۍ وړي راوړي او ډېره ښه مزدوري به یې کوله. خو اوس په تورخم کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو له امله د دوی گاډي ولاړ دي او بېروزګاره شوي. ټیکسی ډرایور حامد پردی مشال ریډیو ته وایي د دوی کار روزګار تورخم دروازې او افغان مسافرو سره تړلی او د تیرې څه مودې راهیسې کار په ټپه ولاړ دی.
تورخم گیټ سره د مونږ علاقې حالات به ډېر خراب شوي دي. مخکې به دوه درې پیرې لګېدې. افغانستان والا خلک بندې خورا تلل. تقریبا کم از کم یو درې ګاډي ملي او بدرې وړم راته ولاړ دي. بور حالت دی. کشتون هم دی یو نقد هم دی یو ګډ وډ لین دی. بس کم از کم څوارلس شپاړس کسه یو مونږ. ای تورخم په گیټ باندې دلته دوکاندارانو هم روزګار خراب دی. تاسو وینئ مخکې به دا ټیم کې دومره سخت رش و په دغه روډونو باندې او غایبل به اوس وګوره خالي هغه دوه کیلومتره کې به بیخي بس هغه لچی به تخکاري نور څه نشته رور مې.
په تورخمه ډکی ولاړ ځنې نورو ټیکسی ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
نامه مې جمعه خان نورونه کله دا مشکل ضرور چې درې څلور میاشتې وشوي مزدوري نشته. پوښوي څوک وایي کارونا ده څوک وایي څه شی دی. پوښوي نه ټیر ته رسېدی شو نه مبلین ته رسېدی شو نه سبزي ته رسېدی شو. ټولو کارونه خراب دي. الله دې بس په ټولو رحم وکړي. والله چې هر څه ګډوډ شوي. سکولونه هم پاتې شوي پیسونه هم پاتې شوي.
ما نور جان ده ډېر زیات مشکلات مونږ ته جوړ شوي. مونږ خو د ټول درمدار په دا ګېډ باندې تورخم ګېډ باندې دا مونږ حکومت ته خواسته چې دغه ترتیب زه پاسپورټ باندې ما غوړ قانوني چارو باندې دلار مونږ ته آزاد کی. مونږ هم دا روزګار دی کا دکان دی کا ټیکسی دی کا ټوډی دی کا ریډا دی کا کراچی دی کار سه مونږ ټول درمدار د روزګار په تورخم باندې دی.
نور خان مې نامه کار روزګار خو ډیر زیات خراب دی او بس ټولو خراب دی. یو مونږ نه چې لاسګاډي والا ګوره کا دکان والا ګوره کا هرشي والا ګوره خو نه تورخم پورې لین تړلې شوی. دو زره درې زره پاتې کېدی به دا غټ شی اوس خو پنځه سوه نه پاتې کېږي.
یو اندازې مطابق په تورخم کومې ډکې څه باندې پنځه زره ټیکسی ګاډي چلېدل. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خواوشا لس زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس هغه بیروبار نشته. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی پنځمې نیټې نه په تورخم دروازه مختلف سفري محدودیتونه لګولي. دغه اداره وایي دا محدودیتونه به تر ناڅرګندې نیټې پورې دوام وکا چې په تورخم کې بیروبار جوړ نشي او کورونا وبا مخنیوي ممکن شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای خو بیا یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د کوکنارو او بنګو پر ځای د نورو فصلونو کرلو هغه پروژه سرته رسېدلې چې امریکې د زراعت نړیوالې ادارې او حکومت په شریکه شروع کړې وه. امریکا وایي پر دې څه کم یو میلیون ډالر لګېدلي. په دې پروژه کې کروندګرو ته روزنه او د سبزیو تخمونه ورکړل شوي چې د چارواکو په وینا له امله به خلک د قانوني فصلونو له لارې ډېره ګټه ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې تمې نه پس. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې ادارې د خیبر پښتونخوا د زراعت وزارت او یاد سفارت په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې د قانوني فصلونو د پرمختګ پروژه په کامیابۍ سره ترسره کړه. د اګست په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سکم یو میلیون ډالرو په مالی لګښت د 1200 ښځو په شمول څلور دره کروندګرو ته د دې پروژې تر مخه د غنمو، جوارو، پیازو، ټماټرو، بادرنګو، لمرګلونو او د زیتونو د تخم او زری مشینری ورکولو سره سره روزنه هم ورکړل شوې. په خیبر قبایلی ضلعه کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې اف ای او یو چارواکي شبیر شینواری د اګست په 8مه مشال لیدو ته وویل د دې پروژې له امله د کوکنارو او بنګو کروندګرو کې د میوو او سبزیو د کرلو رجحان په زیاتېدو دی. د شبیر شینواری په خبره د قانوني او زیاتو بیو د فصلونو آمدن مستحکم وي او په خاصه توګه هغو کروندګرو ته زیاته ګټه ملاوېدای شي چې د قبایلي ضلعو هغو سیمو سره تعلق دی چې په تیرو لسیزو کې د کډوالۍ سره مخ شوي ول. په دغو کې یو د خیبر ضلع د تیرا د زخخیلو د مستک کلي صدر ایوب دی. د اګست په 8مه له مشال لیدو سره په خبرو کې نوموړي وویل د بیان لمخه کروندګرو ته د اعلی معیار تخمونو د وړیا ورکولو د پروژه سرته رسیدلې. خداګس پاتما مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت او د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال رحمت الدین وویل چې هر کال تازه تخم کرل د ښه پیداوار سبب جوړې دی شي. د دې په خبره کروندګر اوس د بازار نه د اعلی معیار تخمونه ترلاسه کولی شي. د امریکا سفارت په خبره شوی خبر پاڼه کې وایي چې له 10 کالونو د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو سره د غیر قانوني فصلونو لکه کوکنارو او بنګو د خاتمه او په کروندګرو کې د قانوني فصلونو د کرلو د رجحان زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي. دا چې اوس په خیبر پښتونخوا کې په نشه یي توکو کې د کاروونکو فصلونو کرونده کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د زراعت وزیر محب الله خان د اګست په 8مه مشال لیډیو ته وویل د اګست په 15مه په پیښور کې د دې پروژې اختتامی غونډې ته د امریکا په سفارت کې د نشه یي توکو د مخنیوي د ادارې ډایرکټر مارک تریواکوسکی، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې استازی ربی کابل، د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال عابد کمال او د زراعت صوبایي وزیر محب الله خان هم ویناګانې وکړې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
ارو دن کتاب مشال ریڈیو تغوگی درنگ سات کے پختونخوا کی دو لسنی میں بجے کی دن کی دی دو خبرنو لنڈیز دو بشیر گواخ ناورو.
د بلوچستان د وزیر الله بیان د لقت شاوانی نن مشال ریډیو ته ویلي چې په کوټه کې دوه بیلابیلو چاودنو دوه پولیس والا وژلي او اتلس کسان یې زخمیان کړي دي. دغه په نیو چاودنه د ورځې شوې ده چې درې کسان پکې زخمي شو او بل چاودنه چې د ریموټ کنټرول بم حمله وه د پولیسو په ګاډۍ شوې چې دوه پولیس والا یې وژلي دي لس یې زخمیان کړي دي او همدارنګه 15 نور لاروان ټپیان شوي. د دې بریدونو ذمواري بلوچ لیبریشن آرمي اوسه والې ډلې په غاړه اخیستي. پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې د اگست په 10 د دې اتحاد شریک کوم د مشرانو غونډه راغواړي او د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره په نورو لارو چارو پکې روان کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. د بغلان ولایت د والي وایند احمد جاوید بشارت د اګست په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د طالبانو یوه سخته حمله په شا تمبولې ده. برخه د بدخشان ولایت د امنیت قمندانې ونسنالله روحاني ازادي راډیو ته نن وویل چې طالبان غوښتل مرکز فیض آباد قبضه کړي خو دوی سخته ماته ورکړې ده او د ملا حافظ په نامه د طالبانو قمندانو په شل طالبان وژلي دي. طالبانو تر اوسه بدې اړه څه نه دي ویلي. البته ادعا یې کړی د سرپل جوزجان شبرغان او کندوز ولایتونو مرکزونه یې نیولي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا اداره لري. اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر ټولواکه مشر الکساندر لوکاشنکا د نوو بندیزونو ګواښ کړی دی. اپوزیشن مشرانو او نور وایي چې تېر کال شوو انتخابات کې درغلي شوې چې له امله یې خلکو پراخې مظاهرې هم وکړې خو لوکاشنکا بیا هم پر اختلاف پاتې دی.
ارو دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته بشیر ګواخ وړاندې کولو. اوس تاسو په امبيون ریوالي موضوع تر راغړم. په امریکا سهم د نړۍ په یو شمېر هوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد باندې د واکسینو لړۍ دوام لري. خو یو وار بیا په امریکا کې د ورځې د یو لکو نه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار ملالې بشیر دا راپورټ لري.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شایي د ورځې مثبتې پیښې څو لکو ته ورسیږي. همغه سی لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسیدلې وې. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکو بشپړه واکسین سوي دي او تر 80% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمې او د ورځې 11,000 سوي خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,00,000 او 0,000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنگټن، ډي سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 8 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگتن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړې وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کاروای کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبتې پیښې زیاتې سوې دي او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکې سوې دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 درود سلویش زراو درود دیرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دې وخت کې په ټوله کې د مړینو شمیر 15,250 ته رسیدلی دی.
تاسو مشالې د وګړي د کورونا ناروغي په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پای به شاوخوا سل میلیونه یعنی لس کروڑه وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه لا د کووېډ 19 واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو پروپیګنډې ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه نه ورته ښه کوي. د وایروسونو د مخنیوي په اړه د واکسینونو په رول او ارزښت په اړه احمد شاه اعظمي راپور جوړ کړی، راځي چې ورته وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر دویمه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفارم د 15,000 کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو سوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټ کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې. ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، 100% بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 70% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي، عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره دې واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې، یا چې سمجاوي هم کې بیا صاحب دغه شي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریونشن هم دا دی چې سړی با کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه دې سره ونړبل یا دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکړي، خبروي به خبرتای ورکړي، بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. او بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقه واغو ته به هغه شی ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه ساده.
نوموړي زیاتوي ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکولو یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا ده. نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډیر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي، او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی. یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دی خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑ اړو وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل سي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار له مخه د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان جلال آباد ته. په جلال آباد کې د بدني ټولنو استادو په نورستان ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې راټولولو کمپاین پیل کړی. د کمپاین مسؤلین وایي چې په راټول شوې مرستې به د درملونو ترڅنګ خوراکي توکي پیرې او سیلاب ځپلو کې کورنو ته به په شفاف ډول رسوي. کابو دوه اونۍ وړاندې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د میردیش په سیمه کې سیلابونو له 200 زیات کسان مړه کړي وو او په سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي ول. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد ناور.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو استازو او ځوانانو د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې خیمې درولي او په نورستان ولایت کې د سیلاب ځپلو کورنیو لپاره مرستې راټولوي. دوی وایي له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي وو او اوس یې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف 15 ورځنی کمپاین دوام لري. د سید زرولی مامونزی په نوم یو تنفال د اګست په 8 نیټه مشال راډیو ته وویل
نن څلور مورځ دا چیات کمپاین په 15 ورځ دوام لري. د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ د میردیش د سیمې هغه اوسیدونکو چې سیلابونه ځپلي دي زمونږ یوازینی هدف همدغه دی چې د هغوی مالي ملاتړ او د هغوی لاسنیوی وکړو.
د یاد کمپاین ځینې مسؤلین وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر جلال آباد ښار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي. د دې کمپاین یو تن مسؤل رحمت الله سلطان وایي
پیغمبر سلام فرمایي چې تاسو غوره انسان او بهتر انسان هغه څوک چې بل چا نه لاسنیوی وکړي. نن نورستان ولایت باندې دا مطلب غم راغلی دی، هغه د غم په ټغر ناست دي. نو دا یو بل مسلمان ته پکار دی چې دوی سره مرسته او کومک وکړي. نو موږ ننګرهاریانو باندې غږ کوو، لکه مخکې موږ خیمې مختلفو ځایونو کې مختلفو ولسوالۍ ولایتونو لپاره وایو. ننګرهاریان د کور ودانې ننګرهار مشتو سیمو خلکو موږ سره کومک کړی، موږ دې مرسته هغه ته خوبه رسولی ده.
ولسي خلک هم د سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو راټولولو د کمپاین ستاینه کوي او پر شتمنو خلکو غږ کوي چې د نورستان له سیلاب ځپلو د خپلې مرستې ونه سپموي. تومد وصال په نوم یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ډېر ښه فرصت دی د وګړو لپاره همدغه صدقه ده، ځکه چې موږ هیواد کې جنگ روان دی، زموږ هیواد ورځ تر بلې په جنگ کې سوځول کېږي، باید موږ خپله صدقه وکړو. د عامو خلکو لپاره یو ښه فرصت دی.
د ذکر وړ ده چې د جولای په 28 د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کلي کې سیلابونو له 200 څخه زیات کسان مړه کړي وو او د میردیش په نوم کلی یې 90% ویجاړ کړی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوریدونکو د اګست له 6 راهیسې چې طالبانو د سپین بولدک لاره تړلې، ګڼ افغانان په چمن کې بند پاتې دي. افغانان وایي د لارې بندېدو له کړاو سره مخامخ کړي. طالبانو د اګست پر 5 په یو بیان کې وویل چې تر هغو چې اسلام آباد د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ختم کړی نه وي، لاره نه پرانیزي. رویټر خبري ایجنس وایي اسلام آباد د طالبانو د اقدام په غبرګون کې د چمن ور وتړه. تفصیل د ګلیاس پر راپور.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د لارې تړل کېدو له وجې په سلګونه مسافر بند پاتې دي. دا لاغیر ستاسو چې طالبانو د اګست پر 6 د سپین بولدک لار د تګ راتګ لپاره وتړله. طالبانو ویلي دي تر هغې به د سپین بولدک لار بند وي چې اسلام آباد د افغانانو لپاره د ویزې بهیر اسانه کړی نه وي. د دې په خبرګون کې پاکستان د چمن دروازه وتړله چې له وجې ګڼ افغانان خپل هیواد ته نشي ستنېدي او هلته ناستي. یو افغان جمعه ګل وای
هغه اوس ما دا غوښتنه ده چې د خلک ګرد ناستي دوه ته چې لارې لاستي. طالب ته وایم حکومت ته د پاکستان حکومت راته وایي چې مونږ نه ده بند کړی او بند کړی ده، نور ما کوم خوښ نه ده.
طالبانو 13 میاشت د سپین بولدک ولسوالۍ نیولې وه. تر دې وروسته د پاکستان سرحدي ځواکونو د افغانانو د تګ راتګ لپاره ویزا اړینه کړې وه. تر دې مخکې په چمن لار د ویزې لړل لازمي نه ول. د پولي تړل کېدو له وجې عام وګړي او ناروغان له کړاوونو سره مخامخ دي. یو افغان ځوان خلیل الرحمن وایي
مونږ روان یو افغانستان ته. دا دوه ورځې کېږي مونږ دلته منتظر یو، او دا مریض چې تاسو وینئ دا ډېر سخت مریض ده، او دوی لاره بنده کړې ده. فی الحال مونږ غواړو چې مونږ ته لاره خوشې کړي.
طالبانو د جمعې په ورځ له پاکستان غوښتنه کړې وه چې افغانانو لپاره دې د ویزې شرط ختم کړي. د کندهار اوسیدونکي یاقوت وای ورسره بل هیڅ لاره نشته.
دلته موږ په دواب سره راغلي او تقریبا اوس مو دوه درې ورځې کېږي د لین ناست یو، مډر را باندې باندې او پاتې سو د لین خرچې لرو نشي لرو. خامخانو دلته په هوټلو کې به شپې کوو، هلته پر دښتو شپې نو څه کولای. او زما د طالبانو مشرانو څخه دغه هیله ده چې دوی موږ ته داسې یو ترتیب لاره برابره کړي.
په مې میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي فوځیانو د وتلو پیل راهیسې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په وروستیو اونیو کې طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو بریدونه زیات کړي او په کابل کې دننه لوړپوري چارواکي په نښه کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز دوله زرا یو سلو دیرش، پنځله زرا درې سو پنځه شپېته، او پنځله زرا اووه سو پنځه پنځوس کلو هرڅه. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د کورونا وایرس د سلورمې سپې د مخنیوي لپاره د سند حکومت له خوا بندیزونه ختم کړل شوي دي، او سبا د اگست او نن د نهمې څخه به صبح کې لګولې ټول بند ختمېدو پریکړه هم شوې ده. دا پریکړه د اگست په اوومه په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پر مشرۍ د ان سی او سی په غونډه کې شوې، چې په دغه غونډه کې وفاقي وزیر اسد عمر، د وزیر اعظم د روغتیا سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان او نورو غړو هم ګډون وکړ. تفصیل نیاز علي راکړي.
د غونډې وروستو د سند حکومت ویان مرتضی وهاب بیا خبریالانو ته ویلي چې د یو دیرشم جولای څخه د اتم اګست پورې ټول بندو، خو ان سی او سی په غونډه کې نن د ټول بند د ختمېدو پریکړه کړې، خو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به څه بندیزونه په ځای ساتي. دی وایي چې په صبح کې د کورونا وایرس د تازه پیښو حال دا دی چې تر ټول بند سره په ځانګړې توګه کراچۍ کې د کورونا وایرس په پیښو کې کمی راغلی. په کراچۍ کې اوس د مثبت پیښو شرح 40% چې تر ټول بند څخه وړاندې په کراچۍ کې د ناروغو دغه شرح 30% څخه زیاته وه. دی وایي چې اوس په ریسټورانټونه، کاروباري مارکیټونه او بازارونه له سهار شپږو بجو څخه تر ماښام اتو بجو پورې خلاص وي. په ریسټورانټونو کې به دننه د خوراکو اجازه نه وي. د یو ښار څخه بل ښار ته د سولو ټول ګاډي به هم د کورونا وایرس د مخنیوي د هدایتو سره چلیږي. د تعلیمي ادارو د پرانستې یا تړلې ساتلې په اړه به پریکړه د سند صوبې د تعلیم وزیر د وفاقي وزیر شفقت محمود سره د مشورې رستو کیږي. مونږ ټولې پریکړې د خلکو د روغتیا او د ژغورنې لپاره کړي.
اس وایرس سے بچانے کے حوالے سے ہونی چاہیے.
په داسې وخت کې چې د اگست په ومه په پاکستان کې سو میاشتې رستو په یو ورځ کې د کورونا وایرس سلور زرا وسوا او شل نوی پیښې مخې ته راغلي، او بیا په یو ورځ کې پنځه کم سل کسان د کورونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي، ډاکټران په سن کې د ټول بند ختمېدو په پریکړه اندېښنه لري او وایي چې د کورونا وایرس ډیلټا ویرنټ به خلکو ته ډیر زیان ورسوي. په کراچۍ کې د ډاکټرانو د اتحادی یو مشر ډاکټر قیصر سجاد د اگست په ومه مشال لیډیو ته ویلي،
هسپتالو مې مریضو کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کراچی میں.
دی وایي چې د کراچۍ په روغتونونو کې د ناروغ شمیر مخ په زیاتېدو دی. په داسې وخت کې د ټول بند لري کولو او د بندیزونو نرمولو پریکړه په هیڅ ډول سم نه ده. د کراچۍ په ټولو سرکاري روغتونونو کې د کورونا وایرس د ناروغو لپاره ځای نه ملابېږي. په غټو شخصي روغتونونو کې هم دغه حال دی. وست محرم میاش هم پیل کیږي، بیا به خلک مجلسونو او غونډو ته ځي لکه څنګه چې په لوی اختر کې شوي. نو حکومت خو اوس هر څه پریښودل، خو په کار ده چې لږ تر لږه د کورونا وایرس د مخنیوي هدایات عملي کړي. پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې نېشنل کمانډ ان آپریشن سنټر د ریکارډ تر مخه د اگست پوما پر اول پینډۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شرح تر ټولو زیاته ده، چې هلته کې د کورونا وایرس مثبت پیښو شرح 20.2% کراچی کې 21 فیصد، په حیدرآباد کې 14 فیصد، په پیښور کې 19 فیصد، په لاهور کې 8 فیصد او په اسلام آباد کې 12 فیصد ته رسیدلی. د کرونا وایرس د څلورمې صفې د مخنیوي لپاره سن حکومت د 1 جولای څخه د 8 اگست پورې په ټوله صوبه کې د ټولبند لګولو او بیا د کرونا ضد د واکسینو لګولو لپاره هم سګامونه اخستی وو. سن حکومت پریکړه کړې وه چې هغه سرکاري کارمندان چې واکسینې نوي لګولي د اگست د 1 څخه به تنخواګانې بند شي او د موبایل سیمونو بندولو لپاره هم مرکزی حکومت ته یو لیک استولی وو. د سن حکومت د دې پریکړې وروسته په ګڼ شمیر کې خلکو بیا د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لګول پیل کړي او د سن د روغتیا وزارت د ریکارډ تر مخه د اگست په 1 په یو ورځ کې په سن کې شاوخوا 3 لک خلکو واکسین ستنې لګولي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
داس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د په برکوستان کې د داسوډې منصوبې د کارکونکو په یو بس کې د جولای پر 14 تر 14 نه پس چې پکې د 9 چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول. حکومت په داسوډې کې د کارکونکو چینایي کارکونکو د امنیت ساتلو لپاره شوخوا 800 پولیس ته استولې دي. خدای مشران وایي چې د پوز ورته اکثر به په سیمه کې چک پوسټ جوړ شي او د ولس تګ راتګ به د ستونزو سره مخ شي. په دې اړه تفصیل د یو وړې د مینه پس د خیبر پختونخوا د برکوستان ضلع مشرانو سیمې ته د پوست پر ورتګ د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د برکوستان د داسو سیمې ملک میر هزار خان د اگست پر 1 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې د پوست ځای پر ځای کولو په اړه ورسره هیڅ سلا مشوره نه ده شوې. او مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی اندېښنه لري چې په سیمه کې باید پوځي سرتیرو له موجودګۍ سره پوستي ډېر شي او د دوی تګ راتګ به ستونزمن شي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د دې سیمې استازي ملک آفرین خان وایي پوځي او ضلعي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې پر امنیتي پوستو باندې خلکو شناخت پوځي سرتیري نه بلکې پولیس کوي. د دې په خبره سیمې ته د پوځ ورتګ له ترقیاتي کارونو سره مشروط دی. په داسې حال کې دا چې د روان کال د جولای پر 14 پر داسو ډیم د کارکونکو په بس کې د چاودنې په نتیجه کې د 9 چینایي انجینرانو په ګډون 12 کسان ووژل شول. پاکستانی چارواکو لومړی دا یو تخنیکي حادثه وبلله، خو بیا یې وویل چې په پیښه کې د ترهګرۍ امکان نشي ردولی. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې له پاکستانی چارواکو د دې پیښې د پلټنو ترڅنګ ذمهوارو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وشوه. د برکوستان د ځایي خلکو په خبره سیمې ته دا مهال شوخوا 800 پوځي سرتیري رسیدلی دي. برکوستان ته د پوځ د ورتګ رسمي اعلان لپاره ضلع انتظامیه د اگست پر 3 په داسو سرکټ هاوس کې د شپېتو مشرانو یو جرګه جوړه کړې وه. دې جرګې ته په سیمه کې د پوځ مشر بریګیډیر حبیب الله خان، د ضلع انتظامی مشر عارف یوسفزی او د سیمې د پولیسو مشر عارف جاوید ترڅنګ یو شمیر مشرانو ویناګانې وکړې. خو د جرګې یو ګډونوال قاضي عبدالرحمن د اګست پر اومه مشال لیدو ته وویل چې چارواکو دا واضح نه کړه چې په بر کوهستان کې بعد پوځي سرتیرو شتون په لنډمهاله توګه وي او که څنګه. سیمی مشران وایي چې د بر کوهستان ولس پرم نه خلک دي او داسو پیخه د دوی لپاره د حیرانتیا خبره وه. د دوی په خبره چارواکو د داسو ډیم منصوبه کې په زرګونو غیر مقامی خلک ګمارلي چې له وجې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. خو د داسو ډیم منصوبې جنرل منیجر انوار الحق دا تور ردوي. چینی کمپنی غزوبا په داسو ډیم منصوبه کې کارکونکي ځایي خلک له دندو ګوښه کړي ول. خو یوه ورځ وروسته یې دغه حکمنامه بیرته اخیستې وه. البته ځایي مزدوران لا هم کار ته نه دي ستانه شوي. د کمپنۍ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیدو ته وویل هلته ښایي کار د اګست له 14 بیا پیل شي. د پاکستان حکومت دعوه کوي چې د داسو پیښې په تړاو یې له بلوچستانه دوه کسان نیولي چې اصلا د پنجاب د لاهور اوسیدونکي دي. سیمې ته د پوځیانو د ورتګ پر موضوع مو د بر کوهستان له انتظامی مشر عارف یوسفزي، د پولیسو له مشر عارف جاوید او د پوځ له ځایي مشر بریګیډیر حبیب الله خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو په خبرو ورسره ونه توانیدو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردنکو اردو شمالی وزیرستان ته د شمالی وزیرستان شوال او د تخیل کې د چلغوزو د غرونو مالکان او سوداګر حکومت نه غوښتنه کړې چې راتلونکو ورځو کې د چلغوزو فصل شو کولو ته تیار شوي خو د دې ځل د اسانه لار ورکړي چې خپل ټول چلغوزي منډای ته راوړي د تیرو کلونو په سیر ورنه ضایع نه شي. د کروڑونو آمدن یې دی، نه یوازې دوی بلکې حکومت ته هم زر مبادله کې لوی ګټه راوړي. عمر وزیر د نور تفصیل سره.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول غرونو کې د زنغوزو فصل کاروباریان او مالکان حکومت نه غوښتنه کړي چې خپل زنغوزو را شو کولو لپاره د ځل اسانه لار ورکړي. دوی وايي په تیرو سو کالونو کې زیاتره زنغوزي ضایع شوي. سږ کال را روانو سو ورځو کې د زنغوزو فصل تیارېدونکی دی نو د دوی سیمې لا بندې دي. د شمالي وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نیکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې هلته تللی ول زیات فصل یې شوه.
دا خال کې خپل غرینه ته مزدیر بیاي زنغزي دي پوره چکی می غټي دي اور شي کوي خواسته دي ایڈمنستریشن نه چې پدا بندې دي هاور وکو کپنار ته کپ سو ته د میش د پاکستان په حدود کې زنغزي دي میش خپل غرینه رسی اپو بارډر پوسټ هدي په بارډر پخ سټ هدي میش ډیر غرینه دي د رسای او اسونتیا ه جوړه کو د اخ فصل د آزاد منډي چې کیم دي میش مین مارکیټ ته وته د رسای اسونتیا ه جوړه کو ملتزر مبادله رسی دغه سکورټی سچویشن نا درې سالوري کولې پینځه نا د پاسل جی په زی زیاشي او خاص کر په بونډري وخت طرف ته پاسل چکین دی د همیش 2014 نه زیاده لګیا دی.
دا شاوال او سیدون کې د زنغوزو آزاد منډي تاجر حاجی لایر خان وای چې پورا کال هم خپل زنغوزو فصل ته پتموي او دغه د آمدن یو ځنې ذریعہ ده.
میزان د علاقې چې کوم خلک دي د غریبون ته ټول کول کې سمره په فریج کې و دغه ځان غزي و سیزن ته انتظار وي. دا ځان غزي سره یو د کوم پیدا نه ده د میز د ملک پیدا ده. میز دا غوړي چې په سر کې یې سره په دې طریقه سره د میز دغه خال کې انټری وشي
کلام و چپ دیاڑا د شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیہ او امنیاتی چارواکو نا و پختل نو یو لوړ پوړی امنیاتی افسر چې نه غوښتل خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دا د تاخیل زنه سیمه او شاوال لا کلیر شوی نه دی، خو هغه خلک چې شاوال او د تاخیل کې د زنغوزو غرونه لري ورته به مخصوصه اجازه کیږي چې دوی خپل زنغوزی راوښو کوي منډې ته راوړي. شمالی وزیرستان د تاخیل، شاوال او جنوبی وزیرستان پر ډیرای غرونو کې د زنغوزو لوی فصل کیږي چې د ضرب اعظم عملیاتو شروع کېدو سره سو کالونو پورې دغه اکثره ضایع شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.